Jak som vás domnú, vrasa.
سلامونه او خیچاره دی ازادهی راژیو یوی بلی خبرونه تا ز احمد تکل ستاسو هرکلای کوم دی او ساته خبرونه مطالب تهران نن د افغانستان په غیاب کې د افغانستان په اړه د افغانستان د گاونډیانو د یوې غونډې کوربه دی.
د افغانستان اوسنی وضعیت څخه بې اندېښنه گاونډیان د تشویش لري.
د پنټاګون یو چارواکي له افغانستانه د بهرنیو تروریستي ډلو د احتمالي ګواښونو په اړه کانګرس ته څرګندونې کړې. طالبانو د هغه تحلیل ناسم بللی.
په افغانستان کې د القاعده تنظیم د موجودیت او فعالیت او هغه برید ته رسېدل چې چاته تهدید شي ناسم تحلیل دی.
په یو راپور کې په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونو ته کتنه کوو.
داعش ټول لیدرشپ رهبری حق مهم خلکې آزاد شوې له زندانونو.
د بولدک د دروازې د بندېدو له کبله د کندهار د انارو د باغ لرونکو اندېښنې راخلو.
ملاکه په سلې که په زرې پرسوچې که د خلکو تاوان یې که ګټه یې موږ یې خرڅوو مجبور یې خرڅوو یې تر ګټه تاوان ډېر دی.
نور مطالب او په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام هم خپرو. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. دا هم د خبرونو سرټکی. ملګرو ملتونو یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي له لوږې سره مخامخ دي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ پرون په دوحه کې خپل تمرینات پیل کړل او جنرال ندیم انجم د پاکستان د آی ایس آی د مشر په توګه وټاکل شو. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو استازو پرون په ژنیو کې د غونډې پر مهال خبرداری ورکړ چې د افغانستان نیمایي وګړي له سختې لوږې سره مخامخ دي او باید بیړنۍ مرستې ورسره وشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام ډبلیو اف پی مشرې له کابله د ویډیو کانفرنس له لارې د ژنیو غونډې ته وویل افغانستان د نړۍ په یو ستر بشري بحران د بدلېدو په حال کې دی. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې وچکالۍ، جګړو، د کورونا وبا او اقتصادي بحران د افغانستان نیم ولس چې نږدې 22 میلیونه او اتلکو ته رسیږي له سختې لوږې سره مخامخ کړی دی. د ملګرو ملتونو په وینا په تیره یوه لسیزه کې دا د وږو خلکو تر ټولو لوړه شمیره ده چې دوی ثبت کړې. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د افغانستان د لوبغاړو ستونزې هوارې کړي. په روانه میاشت کې د افغانستان د ښځینه لوبغاړو په ګډون تر یو نیم سل ډېر لوبغاړي له کابله د قطر پلازمینې دوهې ته انتقال شول. د فیفا مشر جیانو انفانتینو پرون د قطر په پلازمینه دوهه کې فرانس پرس خبري آژانس ته وویل
I call really on all the governments.
زه په اروپا کې او په نورو نړۍ کې پر حکومتونو غږ کوم چې له موږ سره مرسته وکړي. یو نوی کور دی د نجونو او د دوی کورنیو ته ورکړي. موږ باید یوازې د خواخوږۍ خبرې ونه کړو. موږ باید د مرستو غږ وکړو. موږ باید دا کار ترسره کړو.
د فیفا مشر زیاته کړه چې سلګونه افغان لوبغاړي لا هم په افغانستان کې دي چې د هغوی غم هم باید وخوړل شي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ غړو پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې خپل تمرینات پیل کړل. په دې تمریناتو کې 15 نجونو او هلکانو چې عمرونه یې د 14 او 20 کلونو ترمنځ دي برخه واخیسته. نږدې درې اونۍ مخکې د موسیقي د ملي انسټیټیوټ له 100 زیات زده کوونکي له خپلو کورنیو سره له کابله دوهې ته ورسېدل. هغه مهال د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکي احمد سرمست ویلي وو چې له دې وروسته به په بهر کې دا چارې منظمې کړي. لازادې راډیو خبرونه اورئ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان، جنرال ندیم انجم د پوځي استخباراتو د مرکزی ادارې یا ISI د مشر په توګه وټاکه. دا اعلان څو اونۍ وروسته له هغه وشو چې ویل کېدل د ISI د مشر د ټاکنې پر سر د ملکی او نظامی چارواکو ترمنځ اختلافات پیدا شوي دي. ISI له کلونو راهیسې تورنه ده چې د طالبانو او یو شمیر نورو افراطي ډلو ملاتړ کوي، خو اسلام آباد دا تورونه هر وخت رد کړي دي. د عمران خان دفتر پرون وویل د صدراعظم او د پاکستان د لوی درستیز له ډیرو سلا مشورو وروسته جنرال انجم د ISI د مشرۍ لپاره غوره شو. نوموړی به د نومبر له 6 نیټې څخه خپل کار پیل کړي. د ایران د تیلو په ټانکونو کې د سونګ د موادو د ویش سیستم ګډوډ شوی دی. د ایران دولتي ټلویزیون وایي چې دا د سایبري برید نتیجه ده. د ایران ملي ټلویزیون پرون سه شنبه د ملي امنیت شورا د یو چارواکي له قوله راپور ورکړ چې وایي د تیلو په ټانکونو کې اوږدو کتارونو نه څرګندېږي چې د ویش پر کمپیوټري سیستم سایبري حمله شوې ده. د ایران د تیلو وزارت وایي د تیلو په ټانکونو کې سبسیدي یوازې د کارتونو په وسیله امکان لري، نو ځکه څوک چې کارتونه نه لري د سونګ مواد ګران اخلي. د وزارت د دې ستونزې د هوارۍ لپاره پرون بیړنۍ غونډه جوړه کړه. د هالند د استیناف محکمې حکم کړی چې د کریمیا ټاپو وزمې د لرغونو آثارو مالک اوکراین دی. د هغه آثار دي چې کله روسیې کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کوله، نو په امانت ډول هالند ته سپارل شوي وو. روسیې په 2014 کال کې کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. اوکراین د هالند د محکمې پریکړه وستایله. ولسمشر ولودیمیر زلنسکي پرون وویل دا له اوږده انتظار وروسته بریا ده. د لرغونی آثار د ساکایی د سرو زرو په نوم یادیږي چې د کریمیا له څلورو موزیمونو او د کیف له یوه موزیمه هالند ته سپارل شوي وو. او د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په ترڅ کې په پام کې ده چې نن به انګلستان له بنګلادیش سره او سکاټلند له نامیبیا سره لوبې وکړي. پرون پاکستان د نیوزیلند لوبډلې ته په 5 وکټو ماتې ورکړه. او په بله لوبه کې جنوبي افریقا د ویست انډیز لوبډله د 8 وکټو په توپیر ماته کړه. د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام لوبې په متحده عرب امارتو او عمان کې روانې دي. دا لوبې د اکتوبر په 18 پیل شوې او پایلوبه به یې د نومبر په 14 وي. د افغانستان دوهمه لوبه به بل سبا له پاکستان سره وي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. خبرونه ته د راپورونو په خبرولو دوام ورکوو. په دې خبرونه کې زه احمد تکال ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زتران کوي. د هم د خبرونه لومړی راپور. نن تهران د افغانستان لپاره د داسې یوې غونډې کوربه دی چې طالبان ګډون نه پکې کوي. د دې غونډې یو هدف دا بلل شوی چې په کابل کې ټول شموله حکومت جوړ شي. دا هغه غوښتنه ده چې یوه اونۍ مخکې د افغانستان لپاره د مسکو په غونډه کې هم له طالبانو شوې وه. د تهران له نننۍ غونډې نږدې دوه اونۍ وروسته هند د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړوي. د سیمې هیوادونه له طالبانو څه غواړي؟ په دې راپور کې یې واورئ.
ټاکل شوی ده چې نن په تهران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادو او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر په شمول غونډه ترسره شي. د دې غونډې اهداف سیمه ییز امنیت، اقتصادي ثبات، د کډوالو ستونزې او په افغانستان کې د ټول شموله حکومت جوړېدل یاد شوي دي. خو د طالبانو استازي په دې غونډه کې نشته. د دوی ویاند ذبیح الله مجاهد اسدی رډو ته وویل
در نشست ایران ما دعوت نشته.
مشته د ایران د غونډې لپاره بلنه نه درکړي، ځکه چې دا غونډه د افغانستان د ګاونډیانو په نوم ده او په خو هم دوه درې ځلې جوړه شوې وه او موږ یې نه وربللې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت څرګندوي چې د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران به په حضوري ډول په دې غونډه کې ګډون کوي او د چین او روسیې د بهرنیو چارو وزیران به آنلاین برخه اخلي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند سید خطیب زاده په وینا دا غونډه به د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پرانیسي. د تهران نننې غونډه د ماسکو تر غونډې یو اونۍ وروسته پرانستل کیږي. هلته د افغانستان د ګاونډیو هیوادو او د منځنۍ اسیا د هیوادو استازو برخه اخیستې وه. په هغه غونډه کې د طالبانو پلاوی ګډون کړی و او ټینګار یې وکړ چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژندل شي. خو د کوربه هیواد روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل که طالبان ټول شموله حکومت جوړ نه کړي، بشري حقونه رعایت نه کړي، نو حکومت یې په رسمیت نه پیژنو. ټاکل شوی ده چې د نومبر په 10 او 11 هند د افغانستان د ګاونډیانو د ملي امنیت د سلاکارانو غونډه جوړه کړي. د سیاسي چارو کتونکي شینکی کډوخیل ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې هیوادونه په کابل کې د طالبانو حکومت ته اندېښمن دي چې داسې غونډه جوړوي.
د افغانستان اوسنی وضعیت څخه بدون شک ګاونډیان د تشویش لري، ځکه چې طالبان متاسفانه کوم وعده چې مخکې د حکومت نیولو څخه یې راکړی وي هغه باندې ونه درېدل. داسې یو حکومت یې جوړ کړ چې د خلکو لپاره هم قابل د قبول نه ده او د بینالمللي ټولنې لپاره هم قابل د قبول نه ده.
تهران تمه لري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش به د افغانستان لپاره د نننۍ غونډې له برخوالو سره خپل پیغام شریک کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د سیاسي چارو یو شمیر شنونکي په دې باور دي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د بیا فعالېدو یو علت د طالبانو له واکمنېدو وروسته له زندانونو څخه د دې ډلې د غړو خلاصون دی. دوی وایي طالبانو د افغانستان له زندانونو د بندیانو د خوشي کولو په بهیر کې د داعش ډلې له 800 تر 1400 پورې بندیان هم آزاد کړل. سره له دې چې طالبان داعش د ځان پر وړاندې لویه ننګونه نه بولي، خو د چارو کتونکي وایي داعش طالبان ګواښلی شي.
داعش ډله او په افغانستان کې د دوی د فعالیتونو بیا پراخېدل، خو د دې کار لامل څه کېدای شي؟ ښایي لاملونه بېلابېل وي، خو یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان یو لامل په افغانستان کې د طالبانو په راتګ سره له زندانونو د دغې ډلې د غړو خلاصېدل یادوي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکی احمد سیدی وایي دا یو لامل دی او ادعا کوي چې طالبانو د افغانستان له زندانونو د داعش ډلې له 800 تر 1400 پورې کسان خوشي کړي، کوم چې د ده په خبره نن یې ورته سرخوږی جوړ کړی دی.
له یو زره نه پورته داعشیان چې په افغانستان په زندانونو کې وو د اشرف غني په حکومت کې، هغه ټول طالبان آزاد کړي. داعش ټول لیدرشپ، رهبری، هغه مهم خلک آزاد شوي له زندانونو فعال دي.
خاغله سیدی وای په دې کې هغه کسان هم ول چې په تیر دوو کلونو کې د شیعاګانو په مرکزونو د خونړۍ وبریدونو په تور نیول شوی و. د ادعا کوي چې د داعش ډلې د خراسان څنګه مشر عبدالله ورکزی، مشهور په اسلام فاروقی، د دوی مالی او د جلب او جد مسول له دوو نورو قمندانانو او نونس کس غړو سره او دغه شان پاکستانی قاری زاهد مشهور په ماس او سیف الله مشهور په ابو طلحه هم د بندیانو په ډله کې و چې د طالبانو لخوا خوشي شوي دي. هڅه مو کړه د خاغلی سیدی د دې ادعا په اړه د افغانستان د امنیت شورا له پخوانیو کارکوونکو کوم چې د بندیانو د خوشي کولو په بهیر کې شامل و او دغه شان د زندانونو چارو د تنظیم پخوانی چارواکي وپوښتو خو بریالي نشو. داعش ډلې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په کابل، پروان، ننګرهار، کندز او کندهار کې بریدونه کړي چې په ترڅ کې لسګونو ملکیانو ته مرګ ژوبلا وخت ده. د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر پر یوې دروازې برید کې چې د وږې میاشتې په 1.5 نیټه وشو او مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه، 14 امریکایي سرتیری هم ووژل شو. په الماتا کې د سیاسي چارو پوه احمد الله وستوک هم په دې نظر دی چې د داعش ډلې خوشي شویو بندیانو په افغانستان کې د دوی لیکې پیاوړي کړي دي.
بعد از رهایی اشخاص وابسته به گروه داعش
د افغانستان د زندانونو د داعش ډلې د کسانو له خلاصون وروسته دا یو څرګند خبره ده چې دوی د افغانستان په ورسوي حملو کې ښکېل کوم چې ډېرو کسانو ته یې مرجوب لواړوله. دوی ځان ته یو ډېر امن ځای پیدا کړی او څوک نشته چې پر وړاندې مبارزه وکړي. دوی ګواښونه بلا ډېر او پراخ، هغه هم په افغانستان کې دننه او هم په اوږد مهال کې د دې هېواد له کومو بهر
خارج از سرحدات افغانستان.
په ورته وخت کې د واشنگټن په جورج پوهنتون کې د توندارو ډلو څیړونکی اندرو ماینز هم په دې اند دی چې ممکن د داعش ډلې هغه غړي چې سږ اوړی افغانستان ته د طالبانو په ننوتلو سره په ناغوښتل شوي ډول له زندانونو خوشي شوي دي په دغه هیواد کې د وروستیو بریدونو مسؤول وي. نوموړي دغه خبرې د ازادي راډیو انګلیسي ویبپاڼې ګندهارا ته کړې دي. خود چارو پو باری آرز بیا دا دومره جدی لامل نگرنی
که داعش هغه هوډ لري چې په افغانستان کې خپل شتون ته دوام ورکړي او خپل مقابلې ته دوام ورکړي، نو هغه بیا په احمد و محمود پر ارتباط نه نیسي. زه فکر کوم چې تنها دغه یوې نقطې ته ګوته نیول د همدغه مقابلې یا د هغه دریزونو چې یو د بل په وړاندې لري یو برخه ده.
طالبان بیا د دې تر څنګ چې دا د یو لامل په توګه منی، خوای دوی بندیان نه دي خوشي کړي، بلکې کابل او ولایتونو ته د طالبانو تر ننوتلو د مخه د زندانونو مسؤلین تښتیدلي او زندانونه د بندیانو لخوا مات شوي دي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
دا هم د قضیه یو اړخ کېدلی سي چې ځینې هغه کسان چې هغه شریر وو او د دې پدیدې مربوط کسان و هغه کېدلی سي په دې اوسنیو جنایاتو کې د لتاړ وي، ولې په مجموع کې هغه برداشت سي ګنې اسلامي امارت له زندانونو څخه دغه عناصر خوشي کړي دي، دا برداشت ناسم ده.
که څه هم ښاغلی کریمي دا برداشت ناسم بولي، خو د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې د خپرو شویو خبرونو پر بنسټ کندهار ته د طالبانو په ننوتلو سره د دوی ویان ذبیح الله مجاهد په یو ټویټ کې لیکلي و چې دوی د کندهار له زندانه په سلګونه بندیان خوشي کړي دي. هغه مهال د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غني د حکومت د عدلیه وزارت له زندانونو د بندیانو په خوشي کېدو خواشینی هم ښودلې او دا چاره یې د راتلونکي لپاره خطرناکه بللې وه. ښاغلی کریمی وایي دوی له مخکې د داعش په وړاندې مبارزه پیل کړي او په زابل، جوزجان، کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د دوی مرکزونه له منځه وړي. نوموړی دغه شان په ټینګار سره وایي چې داعش ډله د افغانستان او د دوی د حکومت لپاره ګواښ نه دی. مخکې هم د طالبانو بیلابیلو ویندویانو دا خبره کړې ده. خو په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی وایي طالبان منی که نه منی داعش د افغانستان او نړۍ لپاره یو جدي ګواښ دی.
سیده چې د زندانونو نه مختلف ډول باندې خلک ووته، بې ګناه، باګناه، ترورستان، قاچاقبران، جنایتکاران، ډیر مختلف، او دا چې داعش پیاوړی دی او که نه دا به وخت اعلان وکړي. خو اوس لپاره زه غواړم ووایم چې داعش یو ستر ګواښ دی. عمره چې طالبان غواړي هغه کوچنی ښکاره کړي، ضعیف ښکاره کړي، یا یې بیخي ښکاره نه کړي، اسې نه دی. داعش یو ګواښ دی د نړۍ په کچه، د افغانستان په کچه، د سیمې په کچه.
د واشنگټن په جورج پوهنتون کې د توندلارو ډلو څیړونکی اندرو ماینز هم په دې اند دی که په افغانستان کې د داعش ډلې له حملو مخنیوی ونشي، په راتلونکو میاشتو کې به د لسګونو زره افغانانو د وژنې، ویجاړیو او بې ځایه کېدو لامل شي.
په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي خبرداری ورکړی چې اسلامي دولت ډله یا داعش به په لنډ وخت کې او القاعده شبکه به په لږ ځنډ دا وړتیا پیدا کړي چې د افغانستان له خاورې پر متحدو ایالتونو او د سیمې پر هیوادونو حملې وکړي. د طالبانو ویان دا خبره ردوي او ژمنه یې کړي چې دوی به اجازه ورنه کړي چې دا ډلې په افغانستان کې فعالیت وکړي. له بلې خوا د اروپایي ټولنې یوې ویان د ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی نور د طالبانو پر ژمنو باور نه کوي. احمد شیبر او د موضوع تفصیل.
د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتي اټکلونو له مخې په افغانستان کې به داعش تر شپږو میاشتو په لږه موده کې دا توان پیدا کړي چې پر متحده ایالاتونو برید وکړي. د امریکا د دفاع وزارت د دفاع او پالیسي د برخې مرستیال کولن کال پرون د کانګرس د پوځي خدماتو کمیټې ته د استخباراتي ادارو د دې ارزونې د اعلان تر څنګ دا خبره هم وکړه چې داعش تا قصد لري چې پر متحده ایالاتونو حمله وکړي. د امریکا د دفاع وزارت مرستیال بیا وویل داعش خراسان څنګه القاعده د اوس لپاره د برید وس نه لري، خو له شپږو تر دولسو میاشتو پورې داعش خراسان څنګه شي دا وړتیا پیدا کړي او القاعده یو کال یا دوه کاله نور وخت ضرورت لري چې له افغانستان بهر عملیات وکړي. طالبان د داعش او القاعده په برخه کې دا اندېښنې بیا اساسه ګڼي. د طالبانو ویاند سبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
تنظیم القاعده در افغانستان بودنش یا فعال بودنش
په افغانستان کې د القاعده تنظیم د موجودیت او فعالیت او هغه برید ته رسیدل چې چاته تهدید شي ناسم تحلیل دی. دا مشرده و همدارس داعش هم دا به په سیمه کې وي او په افغانستان کې هم ریښې لږ پاتې دي، خو موږ ورپسې یو. د افغانستان له خاورې یو ځل بیا دا ډاډ ورکوو چې هیڅوک به زموږ ګاونډیو ته یا بل هیواد ته کوم ګواښ رامنځته نه کړي. د اګست په 15مه چې کله طالبانو کابل ونیو، د سیمې او نړۍ هیوادو ته بیا بیا دا ډاډ ورکړی دی چې له افغانستانه به حمله پرې ونشي. خو د اروپایي ټولنې د بهرني تګلارې ویاندې نبیله مصرالی ازادي راډیو ته وویل چې دا ژمنی کافي نه دي.
موږ د طالبانو اعمالو ته ګورو، د هغو ژمنو ته نه ګورو. د دې ناوره جنایتونو عاملان باید عدالت ته وسپارل شي، او موږ په ډېر صراحت په دې اړه خبرې کړي دي چې کله په کندز او کندهار کې د شیعه او پر جماعتونو د برید خبره شوې ده.
په کندز او کندهار کې د شیعه او په جماعتونو کې روانه میاشت چاودنې وشوې چې مسؤلیت یې داعش واخیست، او شاوخوا 1.5 کسان پکې ووژل شول. امریکایي چارواکي خبرداری ورکوي که په افغانستان کې د دوی پوځیان نه وي، د داعش او القاعده په څیر ډلې په سختۍ ځپلی شي او بې پیلوټ الوتکې کولی شي چې دا ترهګر د فارس له خلیجه په نقشه کړي. خو د امریکا د دفاع وزارت مرستیال کولین کالوی تر اوسه د افغانستان له هیڅ ګاونډي سره موافقه نه ده شوې چې هلته امریکایي ځواکونه د تروریزم ضد هڅو په خاطر ځای پر ځای شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 490 9470 1000 او 15 نوی مندل شي.
په کندوز ولایت کې د طالبانو له واکمنې دو سره سم د خولیو او برقو یا چادریو بازار تر بل هر وخت تود شوی او مینوالی په زیاتېدو دي. د کندوز په بازارونو کې اوس د زیات شمیر ځوانانو پر سر کندهاری خولۍ او د نجونو او ښځو پر سر برقې لیدل کېږي. په دې ولایت کې دکانداران هم وایي چې اوس د دوی کاروبار ډیر ښه شوی دی. د ازادۍ راډیو خبریال له سیمې راپور راکوي.
په افغانستان او په ځانګړې توګه په کندوز کې د طالبانو په واکمنېدو سره د خولۍ او برقو بازار تر بل هر وخت ښه تود شوی دی، او پلورونکي هم له خپل کاروبار څخه خوښي څرګندوي. د کندوز ښار د چپن فروشۍ د رسي یو دکاندار 15 کلن نصرالله ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د کندهاري خولۍ او د برقو بازار ښه تود شوی دی.
زمونږ کار سیده بیخي ښه سوی ده. مونږ سیده دا واسکټ دا چادري دا شیان خرڅو نسبت مخکې نه ډېر ښه سوی، اوس چادري فروشات ماشاءالله اوس ډېر ښه سوی نسبت نه مخکې نه، اوس خلک ډېر سیده استفاده ته زیاته ده. مخکې حکومت کې سیده کمې خرڅولې لس دانې، اوس سیده ماشاءالله ښه دي لس شل دانې خرڅېږي. دا قرار د قصبي خلک دي، دا کلو خلک دي، هر خلک دي راځي اوسخ ماشاءالله کاروبار پکې ښه ده.
په دغې رسته کې په دوکانونو کې شنې رنګه چادرۍ زړول شوي دي، او بیا دوکانونو ته مخامخ د لختي پر غاړه د تختونو پر سر ډول ډول خولۍ وډل شوي چې د هر لاروي پام ځان ته جلبوي. د چپن فروشۍ د رستي یو بل دوکاندار 25 کلن شفیع احمد هم له خپل کاروبار څخه خوښي څرګندوي.
هغه حکومت کې خرید فروش کم و خولۍګانې کمې، هغه کې د هم حتی دا بعد خولۍګانې وې چې خرید فروش نه کېدو باندې وې داسې چکپاینو کې باندېدل، او اوس کله چې خولۍ ازادانه خرڅېږي خولۍ خرید فروش یې ښه خرڅېږي. له 500 له نیول تر 300 او 400 پورې خولۍ خرڅېږي. دغه خلک ډېر خولۍګانې اخلي، ډېر یو څه ډېر مروج چې خلک ډېر په سریان دغه وجنه ډېر خرید فروش کېږي.
په کندوز ښار کې د برقو او د خولو یو بل پلورونکی 13 کلن عبدالواحد بیا وایي چې د دوی د پیرودونکو ډېره برخه د کلیوالو سیمو خلک جوړوي.
او دا قندرګي خولۍ چې دی مقصد اوس رواجونه لږ درجه زیاتوي دي. قندرګي خولۍ خلک زیاته غوندي دې د خاطر چې اوس امارات راغلي دا مخکې دا بند و، اوس امارات راغلي دا خولۍ لږ زیاتې سوي دي، زیاتې په سر کوي خلک.
د کندز ولایت یو شمیر اوسیدونکو د خبرو له مخې چادرۍ او خولۍ د افغانانو د کلتور یوه برخه جوړوي، او پر دې سربیره په ټولنه کې د حکم دودونو لمخې هم زیات شمېر ښځې برقې او ځوانان خولۍ پر سر کوي. د دغه ولایت د دشتیارچي ولسوالۍ یو اوسیدونکی نورالدین مندوخیل چې کندز ښار ته په سودا اخیستلو پسې راغلی وایي،
څه د دوکان مال مې واخیسته، اوس غواړم چې یو خولۍ واخلم. دغه کندارګي خولۍ دا هلته چې دی، دا خولۍ هلته رواج دي، او ولسوالۍ کې دا خولۍګانې رواج دي، ځکه په دغه باندې دا خولۍ مو خوړې دي. نو دا خولۍ چې ده یو سلاتیا دی، دا 1500 دی، مال دا 300 روپۍ راکوې، نه ډېره ګرانه ده.
په داسې حال کې په کندز کې یو شمېر دوکانداران د برقو او خولیو د بازار ښه والي څخه خوښي څرګندوي چې د پخواني حکومت په حاکمیت کې برقو خپل ځای حجاب ته پرېښی و، او دغه راز د خولیو بازار هم خورا پیکه و، خو اوس خولیو او برقو یو ځل بیا خپل ځای په بازار کې پیدا کړی دی.
زایات خان میخیل د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ نه خبرې کوم. د دې کرکټ په بریا سره د ټولو افغانانو ته، په خاص کر د کرکټ مینوالو ته او لوبغاړو ته سره مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې زموږ په وطن کې همیشه داسې ځوانان پیدا شي چې د وطن سروز او د وطن بیرغ او د وطن خوشحالي د ټولو افغانانو ته په برخه کې. خدای تعالی دې ټول شاد او آباد لري. ټولو افغانانو ته دې مبارکي وایم. السلام علیکم.
حبیب ثابت کینوال یم، یو تن د پکتیکا ولایت اومنی ولسوالۍ اوسیدونکی. زموږ په ولسوالۍ کې حکوم مخابراتي شبکه او پایښتو نه لري، چې لامل یې ډیری خلک لګڼو ستونزو سره مخ دي. که څوک غواړي د خپلو خپلوانو سره تماس ونیسي، نو ساتونو ساتونو سره بزل سره د غرونو غونډیو جګو سره ته خيږي، هلته په ډیرې کمزورې شبکې سره د خپلوانو حال اخلي او د انټرنیټ له خدماتو څخه بخوبیخي به برخې یو. هیڅ یو دولت په دغه برخه کې زموږ ولسوالۍ ته پام نه دی کړی. نو د ازادي راډیو د طریقه د افغانستان له اسلامي امارت له مسؤلینو څخه غوښتنه کوو چې د مخابراتي شبکو د سیستم په پاره کولو کې اومنی ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي، تر څو د نورو هیوادوالو په شان موږ هم د مخابراتي او انټرنیټي خدماتو څخه برخمن شو.
سلامونه احترامات ازادي رادیو ته. د ټولو افغانانو غوښتنه د امارت اسلامي څخه دا ده چې عامه خدمات خلکو ته ژر تر ژره وړاندې او د ملکی مامورینو معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي. هغه ځکه چې زموږ افغاني ټولنه ټوله یو غریبه ټولنه ده، او په تیر نظام کې هم د ملکی مامورینو لکه د مکاتب او معلمینو معاشات ډیر کم وو، او د 2000 روپو جیګولو کاذب وعده یې ورسره هم کړی و چې خدای جل جلاله هغه فاسد نظام وړنګاوه. نو اوس مول امارت اسلامي نظام دغه غوښتنه ده چې د دوی د معاشاتو په اجرا عاجل اقدام وکړي، ځکه د سوال په اوبو ژرنده نه ګرځي. خلک نور غربت او لګي داسې ورخطا کړي چې حد نه لري. نو د امارت اسلامي د لوړپوړو چارواکو مسؤلینو څخه دا هیله لرو چې د معلمینو او ټول ملکی مامورینو په معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي، تر څو دوی هم د الله جل جلاله پر وړاندې له مسؤلیت څخه خلاص شي. ومن الله توفیق.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. او سم قدر منو اوریدونکو، په موکړی د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه ته.
واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې په خپل اخیری ګڼه کې په افغانستان کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن پالیسی ته کتلی، او په سومالیا کې د دې پالیسی د تکرار د احتمال په اړه یو مقاله خپره کړې ده. مقاله د یو چا له نقل قوله پیل شوی چې وایي که امریکا له طالبانو سره مذاکرات کوي، نو له الشباب ډلې سره یې هم کوي. د مقالې لیکوال لیکلي چې له طالبانو سره د ټرمپ د مذاکراتو خبره یوې خواته، خو دا چې امریکا به له الشباب ډلې سره مذاکرات کوي له فکره لیرې خبره ده. الشباب ډله له القاعده سره تړاو لري، او په مقاله کې یادونه شوی چې په نیروبی ویسټ ګیټ مارکیټ کې پر مشتریانو د ډزو مسؤوله ده. د کینیا په ګاریسا پوهنتون کې ایسوي زده کوونکي هدف ګرځولي وو، او په سومالیا کې پر چارواکو او ملکیانو د موټر بمونو حمله کړي. وروسته لولو چې امریکا د سومالیا د پوځیانو په روزنه سلګونو زره ډالر ځکه مصرف کړل چې دا ځواکونه له الشباب ډلې سره د مبارزې ظرفیت ومومي. د مقالې د لیکوال په باور په افغانستان کې لومړی د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ، او وروسته د دې هیواد اوسنی ولسمشر جو بایدن له طالبانو سره په مذاکراتو کولو سره دا ډله پیاوړې کړه چې بیه یې افغان حکومت پرې کړه. په دې مقاله کې راغلي چې د امریکا دواړو ولسمشرانو دا کار ځکه وکړ چې د دوی په باور په افغانستان کې د تروریزم پر ضد مبارزه د یو نه ختمېدونکې جګړې په معنا وه. د مقالې په پای کې راغلی چې که جو بایدن په سومالیا کې د افغانستان سیناریو تکراروي، دا به د دغه هیواد له ښځو، منځلارو او اقلیتونو سره جفاوي او په عیني حال کې به امنیتي ستونزې د سومالیا له پولو د باندې واوړي. میل آنلاین خپرونې د هغه رسنیز راپور په اړه مقاله خپره کړې چې وایي یوې افغان کورنۍ خپله کوچنۍ لور په $1500 وپلورله. په مقاله کې لولو، وروسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ او له دې هیواد سره بهرنۍ مرستې بندې سوې، وږې کورنۍ اړ سوي چې خپل کوچنیان خرڅ کړي. مقاله یو رسنیز راپور ته اشاره کوي چې له مخې یې په هرات ولایت کې یوې مور خپله د شیدو لور په $1500 خرڅه کړې چې خپلو نورو کوچنیانو ته ډوډۍ واخلي. د هغه سړي نوم په راپور کې نه دی یاد سوی چې دا نجلۍ یې پیرلې، خو دې سړي ادعا کړې چې دا نجلۍ یې ځکه اخیستې چې لویه یې کړې او خپل زوی ته یې واده کړې. په راپور کې ویل سوي چې دې سړي $2500 اوس د نجلۍ کورنۍ ته ورکړي او پاته پیسې به هغه وخت ورکړي چې دا نجلۍ پر پښو ولاړه سي او دی یې له ځان سره یوسي. په مقاله کې اشاره سوي چې پرته له نړیوالو مرستو افغانان د لوږې له خطر سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د افغانستان تر نیمایي زیات نفوس چې شاوخوا 2.8 میلیونه انسانان کېږي، په راتلونکو څو میاشتو کې د خوړو د کمښت او مړینې له خطر سره مخامخ دي.
اته بجې او 10 دقیقې دی. قدر منوریدونکو، د خبرونه د لومړۍ برخې پای ته ورسیدو. په دوهم نیمه کې نور راپورونه او د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خبرو. خو لومړۍ د خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو استازو پرون په جنیف کې د غونډې پر مهال خبرداری ورکړ چې د افغانستان نیمایي وګړي له سختې لوږې سره مخامخ دي او باید بیړنۍ مرستې ورسره وشي. د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام مشر له کابله د ویډیو کانفرنس له لارې د جنیف غونډې ته وویل افغانستان د نړۍ په یو ستر بشري بحران د بدلېدو په حال کې دی. وروسته له دې چې په روانه میاشت کې د افغانستان د ښځینه لوبغاړو په ګډون تر 1.5 زیات لوبغاړي له کابل نه قطر ته انتقال شول، د فوټبال د نړیوال فدراسیون رئیس له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د فوټبال د لوبغاړو ستونزې اوارې کړي. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ غړو پرون د قطر په پلازمینه دوها کې خپل تمرینات پیل کړل. په دې تمریناتو کې 15 نجونو او هلکانو چې عمرونه یې د 13 او 20 کلونو ترمنځ دي برخه واخیسته. د پاکستان صدر اعظم عمران خان، جنرال ندیم انجم د پوځي استخباراتو د مرکزی ادارې ISI د مشر په توګه وټاکه. د ایران د تیلو په ټانکونو کې د سونګ د موادو د ویش سیستم ګډوډ شوی دی. د ایران دولتي تلویزیون وایي چې دا د سایبری برید نتیجه ده. د هالند د استیناف محکمې حکم کړی چې د کریمیا ټاپو وزمې د لرغونو آثارو مالک اوکراین دی. د هغه آثار دي چې کله روسیې له کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کوله، نو په امانت ډول هالند ته سپارل شوي وو. او د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په ترڅ کې په پام کې ده چې نن به انګلستان له بنګلادیش سره او سکاټلند به له نامیبیا سره لوبې وکړي. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. یو شمیر افغان میرمنې له طالبانو د ویرې او بیکاری له کبله پر رواني ناروغیو اخته شوې دي. حتی ځینې دا میرمنې له ستونزو د خلاصون په خاطر د ځان وژنې فکر هم کوي. ارواپوهان وایي د طالبانو د حکومت له بیا راتګ سره په ښځو کې رواني ناروغۍ ډېرې شوې او پر دوی د محدودیتونو لګول به یې وضعیت نور هم خراب کړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
22 کلنه مریم رضایی د طالبانو د حکومت له راتګ مخکې د خپل خوشحاله ژوند کیسه کوي. هغې په تېر حکومت کې هم خپلې زده کړې کولې او هم یې د هرات په یوې سیمه ییزې راډیو کې کار کاوه، خو اوس ورځې ورته خوشحالونکې نه دي. په کور ناسته ده، زده کړې، کار او نور ټولنیز فعالیتونه نشي کولای. درې میاشتې په کور ناستي هغه په رواني ناروغیو په ځانګړي ډول ژور خفګان اخته کړې ده او ان کله خو فکر کوي چې ځان وژنه وکړي او ځان له ستونزو خلاص کړي.
واقعا برام سخته، باعث میشه که حالت
زما لپاره سخته ده. کله چې فکر کوم ازادي، امنیت او حقونه نه لرم او ټولې لاسته راوړنې مې وبایللې، دا حالت لامل کیږي چې روحي حالت مې وبایلم او ځان یو کوچه انسان وبلم. فکر کوم په زندان کې یم او خپل مرګ ته منتظر یم.
ته طالبانو له واکمنۍ د مریم په څیر د ښځو روایت د ښځو د ټولنیزو خپلواکیو د پای په معنا ګڼل کیږي. دوی د طالبانو تر بیرغ لاندې د ښځو اوسنی وضعیت د عمری بند په څیر بولي. د کابل اوسیدونکي او د حکومت کارکوونکي شایسته افغان هم لا ورته یو حالت ځوریږي. دا هم د زرګونو نورو ښځو په څیر بې دندې شوې او بیکاری په ژور خفګان اخته کړې ده. شایسته وایي لا یوې خوا یې خپل ارزښتونه چې ورته مهم وبایللي او له بلې خوا د ډېرو ښځو مالي سرچینې بندې شوې دي.
زیاتره خپله وظیفې برکې نه رسوي، وظیفه یې فعلا معلومه نه ده، او دا چې د دوی آینده معلومه نه ده، دا ډېر د دوی پر اعصابو او پر فکر پر روان باندې تاثیر کړی دی، او دا چې روحي حالت ټولو نیولی دی. ټول افغانستان کې ټول ښځې چې وي ټول بیکاره ناستې دي، نو زه خپله شخصا زما پر حافظه او روحیې ډېر تاثیر کړی دی، ځکه چې مشکلات ډېر زیات شوي دي او نګران او تشویش و دې ته وړ یم چې دا به آینده کې به څه کېږي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو دوه میاشتې تیریږي، خو په دې موده کې ښځو ته د زده کړو او کار اجازه نه ده ورکړې، چې د دې کار پایلې په ښځو کې د رواني ناروغیو د ډېرېدو لامل شوي دي. که څه هم د طالبانو د حکومت له بیا راتګ وروسته په رواني ناروغیو د اخته کسانو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د رواني درملنو د ډاکترانو په کتنځایونو کې بیروبار ډېر شوی دی. روان پوه ولید حسین خیل چې په کابل کې کتنځای لري وایي په ښځو کې د رواني ناروغیو د زیاتېدلو لاملونه په کور د دوی کېناستل او بېوزلي ده.
بېوزلي، بیکاری او اقتصادي ستونزې د ژور خفګان لامل کېږي چې تر ډېره ښځې ترې متاثره کېږي. په ژور خفګان کې د انسان خوب کمیږي، اشتها یې ختمیږي، له ټولنې لرې کېږي، بد چلنده کېږي، وزن یې کمیږي، ټولنیزې اړیکې یې خرابېږي او د ځان وژنې فکر ورته پیدا کېږي، چې دا ډېره خطرناکه خبره ده.
په 2001 میلادي کال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف لخوا د طالبانو د واکمنۍ په ختمېدو سره د ښځو په ژوند کې یو نوی باب پیل شو. په تیرو شلو کلونو کې د زده کړو تر څنګ د کار حق هم درلود، خو د طالبانو په بیا راتګ سره ځینې ښځې په دې باور دي چې له خپلو اساسي حقونو لکه د زده کړو او کار له حقونو محرومې شوې دي. د هرات د حوزوي روغتون د رواني روغتیا مسؤول وحید نورزاد وایي په ښځو کې د رواني ناروغیو د ډېرېدو تر څنګ د طالبانو په حاکمیت کې په کورونو کې له ښځو سره تاوتریخوالی هم ډېر شوی دی.
زموږ ډېر ناروغان په دې وروستیو کې ښځې دي. د ښځو د حقونو فعالانې، دولتي کارکوونکي، خبریالانې او نورې هغه چې په تېر حکومت کې ټولنیز فعالیتونه درلودل، او اوس یې دندې او مصروفیتونه نشته. په اوس وخت کې زموږ ناروغان واقعا ډېر شوي دي، او د ځینو د ناروغۍ علت لوږه او بیکاري ده. همدا ډول په دې وروستیو کې د ښځو او ماشومانو پر وړاندې کورنۍ تاوتریخوالی هم ډېر شوی دی.
روان پوهان په رواني ناروغیو اخته کسانو ته د چاپیریال د کتلو، لوبو او د سفر د کولو وړاندیزونه کوي، خو د افغانستان اوسنیو شرایطو او ناوړه اقتصادي وضعیت ته په کتو ډېرې مېرمنې د دې ډول وړاندیزونو د عملي کولو توان نه لري. په ورته وخت کې روان پوهان دا هم وایي چې د ښځو په زده کړو او فعالیتونو د محدودیتونو دوام د رواني ناروغیو کچه په بېساري توګه لوړولی شي.
آزادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروگرام پیلیږي، خو تر هغه مخکې د کندهار د نامتو انارو په اړه یو راپور. د کندهار د انارو باغ لرونکي او سوداګر وایي چې د سپین بولدک چمن ترمنځ د لارې بندېدوې صادرات په ټپه درولې دي او انارې خوسا شوي. له بلې خوا د کندهار د سوداګرۍ خونې چارواکي وایي چې د سپین بولدک چمن لار له تیرو دریو اونیو راهیسې د صادراتو وارداتو د تګ راتګ پر مخ بنده شوې ده چې په هره برخه کې درانه اقتصادي زیانونه اړولي دي.
میرویس صاحب د غام کاران په باغ کې د انارو پشکولو بوختي. هغوی له دې ویری چې د هوا په یخېدو او بارانو سره یې انار خرابېږي، مجبور دي چې له درختو یې راټول کړي.
په ژمی پر رسېدو دی، بارانونه کېږي، ملاکه په سلې که په زرې پر سوچي که د خلکو تاوان یې که ګټه یې موږ یې خرڅوو، مجبور یې خرڅوو یې. نو خو تاوانونه ډېر دي، تر ګټه تاوان ډېر دی. چې ولاړې درهغه چې وشکېږي یو څه پایده کوي، مونږ چې ولاړې درهغه یې تاوان ډېر دی.
باغ لرونکي وایي د سپین بولدک او چمن ترمنځ د لارې تړل د دې لامل سوي چې د کندهار انار په باغونو کې خصاصي. حاجي پیدا محمد اکا چې د ارغنداب ولسوالۍ د شینانو په کلي کې باغ لري وایي انار یې صادراتو ته چمتو دي، خو د لارې د تړل کېدو له امله یې د انارو یوه برخه خصاصوي او که لاره نوره هم تړلې وي په نږدې ورځو کې به یې ټول انار خراب سي او درانه مالي زیانونه به ورته واوړي.
ټول راستلي کړل او دته د سوداګرو د باغوالاو په مابند کې و جنجالونه راغلي دي چې سبا به نه باره څوک په دغه دعوه رسېدلای سي، نه به د یوه ماکتي یا بل وای ما تاوان کړی دي. هغه هم د خدای غریب دي، دا هم د خدای غریبان دي، چاره به بیا څه کېږي.
د سپین بولدک چمن لار له نږدې درو اونۍ راهیسې د سوداګریزو توکو او هر راز تګ راتګ پر مخ تړل سوې ده. د باغ لرونکو تر څنګ د انارو صادرونکي وایي اوس مهال پر بدیلو لارو انار پاکستان ته لېږدوي، خو پر دې لاره بیا انار په ځان رسېږي چې له امله یې په هر موټر کې سم نیمایي خوسا کېږي.
پر سم په نیمایي باندې اوس تاوان کې په شل لکه مې رانیولې دي. د باغوالا سر پر دغه دعوه ده، د دغه باغوالا دی چې به م پنځه لکه دوه لکه ته د الله د مخ مې دېرش زر ورکولې کړې، اوس دوه لکه او شل زر روپۍ ورکوو پر دلار باندې. هغه رسیږي نه په تو ورځې په لس ورځې رسیږي، هغه چې ورڅ خلاص نیمای کې نیمای ورسته شوی چې دی لار ته بندولای خو وخت به راته بند کړی وای، مر به د باغونه نه رانیو د میاشت تر مخه به خبر کړی وای. اوس مې نیمای روپی ور کړی، نه نیمای روپی را کوي باغوالا، نه نو روپی مجبور برابر ولای نسو، د کریر پیسې برابر کو، د مزدور دی ور برابر کو، ما لاغه پر نیمای آل باندې وته دی.
د کندهار د سوداګری خونی مسلمان وایي هر کال په هیواد کې د تازه میوو د فصل لر رسیدو سره سم پاکستان له افغانستان سره خپلې لارې تړي او په دې سره له سوداګرو سربیره باغدارونکو هم تاواني کیږي. د کندهار د سوداګری خونی مشر حاجی نصر الله ظهیر وایي تر اوسه د انارو کومه برخه بهر ته صادره شوی او کلار همداسې تړلې وي، نو د کندهار باغدارونکو او سوداګر به د سختو مالی زیانونو سره مخ سي.
موږ انار په پوره اندازه باندې پاتې دي، داسې هم نه دي چې لږ پاتې دي، ډېر انار هم پاتې دي، خو خدای دې وکړي چې دا لار ایله سي. د دې خوا یخ خو د باران وخت دی، د دې خوا انار پاتې دي، نو خلک به بیا هم ډېر تاوانیان. د لورې لارې تاوان دا دی چې پس که پر تورخم ځي کریا یې یو په دوه راځي، دا یو مشکل دی. کریا خو په هر صورت لس ورځې دربر نیسي چې دا مارکیټ ته دا مال رسېږي، نو په لس ورځې کې دا انار اتمن خرابېږي. دوی و درې ورځې د لیوي چې دی راشکي بیا ډکي، نو لس پنځه لس ورځې چې انار باندې تیر شي اتمن د انار خرابېږي او د مابین وځي تاجر اتمن توانی کیږي. کچیر دغه لار الی نظمج جواب په یو ورځ باندې انار مارکیټ ته رسیږي.
د سپین بولدک چمن لارې د خلاصولو او نخلاصولو برخلیک لا هم ندي څرګند. دغه لار د تیر اکشن به پورس د شاوخوا څلور ساتونو لپاره د مسافرو د پیاده تګ راتګ پر مخ په موقت ډول پرانیستل شو. په کندهار کې طالب چارواکي وایي له پاکستانی لوري سره د ستونزو د حل لپاره یو دوارخیز ناسته شوی، خو د دې لارې د پرانیستل کېدو لپاره پریکړه نور خبرو ته اړتیا لري. چارواکو تر دې مخکې ویلي و چې لارې له افغانانو سره د پاکستانی ملیشو د ناسم چلند له امله بند کړې ده.
آزادی او اوریدونکی
د آزادۍ او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې تر ډیره اوریدونکو له پاکستان سره پر پوله د رامنځته شوو ستونزو په اړه پیغامونه راته پریښي دي. لکه چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي، پاکستان د افغانانو په وړاندې خپلې پولې تړلې دي، خو په دې وروستیو کې تورخم د ویزه لرونکو کسانو پر مخ پرانیسته، خو لا هم دا بهیر له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی. سپین بولدک هم د یوې ورځې لپاره پرانیستل شو، خو وروسته بیا د نامعلومو دلایلو له مخې بند شو. پر دې سربیره افغان سوداګر وایي چې په سپین بولدک کې هر ورځ لارۍ بندې وي او دوی ته ډیر مالي زیان اوښتی او دغه راز صادرېدونکي میوې او سبزی هم لمنځه تللی دي. موږ په همدې تړاو د سوداګرۍ خونې د مدیر پلاوي لغړی خانجان الکوزي سره هم مرکه کړې. خو راځي چې په پایل کې ستاسې پیغامونه واورو.
ما پیغام خدای د ورورم د غفال غېږم د شمزو د ولسوالۍ د خی وم د شمزو د ولسوالۍ د مسیم باغ سره زموږ شدي اوسېدان دورې بندې په دالار چمن بارڈر باندھے نخلا نرا علاقے کارڈون ماجر کارڈون نمن کی کورن دلی پہ باقی دی مگر من
دکاندار والا تسخه حقیار صاحب خبر کوم د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته السلام علیکم. نو بیا د سلام څخه ورسته د اسلامي امارات مجاهدینو او د پاکستاني واده څخه په کلکه غوښتنه کوو چې د سپین بولدک او چمن لار ژر تر ژره خلاص کړي. دلته زموږ د انارو د وصول د رسیدلو وخت دی. ګرد کال مو د سرت په وینو وبکړی دي. اوس چې مو انار پر وصول سوله چې د وصول وخت یې سو پاکستان ته باریږي. هغه د پاکستان د سپین بولدک او د چمن لارې را باندې بنده کړه. خلک بزګر باغوالا ټول کارزاران دي ټول مسکینان دي. دلته د یوې خوا څخه داسې درزري ده د بلې خوا مسکینی ده. کاروبار نشته. هغه کم کاروبار چې و چې اوس په خلک سره په اخته کېدل لکه د انارو د شکېدو چې اوم هلته خلک په اخته وشکوله. اوم یې موټروانان په اخته وړلی. نو هغه دا دی اوس لاره باندې بنده سوله. موږ ته شیان دلی په باغو کې خرابېږي. نو د اسلامي امارات و د پاکستان څخه په جدي غوښتنه کوو چې د دې لارې